سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخام شپک بجی دی نن جمعه د کب دریمه چې د فبروري ل 28 سره سمون خوري تاسو زموږه د ازادي رادیو نوري په موخه د دې سات خبرونه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول یې تر پوښتنې لاندې راوستی دی. ښاغلی روبیو له کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرچ سره په یو ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، کله چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولی چې په سیمه بشپړ کنټرول وساتي، نو دا د دې ډلو لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه کې چې د پنجشنبه په ورځ د فبروري په دوهمه خبره شوې زیات د په بخښنه سره د فبروري په 28مه خبره شوې ده، زیاته کړې ده چې د اوسنی وضعیت او لس کال وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره حضور نه لري. د طالبانو د حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو په خوا یې په دوامداره توګه ادعا کړې چې داعش په افغانستان کې ځپل شوې ده. د ایران د بشری حقوقو سازمان د دوو افغانانو په ګډون د تو بندیانو د اعدام خبر ورکړی دی. د سازمان نن جمعه په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر دغو کسانو چې یو پکې بلوچ دی د اعدام حکمونه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو کې د کراچ په قزل حصار زندان کې عمل شوی دی. د خبر پاڼې لمخې د دوو افغانانو په ګډون درې بندیان چې د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي وو د چهارشنبه په ورځ اعدام شول. د ایران د بشری حقوقو د سازمان په خبره د دوو افغانانو هویت نه دې پډاګه شوی. په خبر پاڼه کې همدارنګ ویل شوی چې اکثره کسان د مخدره موادو، شخړو، جنسي تیری او امدی قتل په جلا دوسیو کې په اعدام یا قصاص محکوم شوی دي. په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د کابل کندهار په لوی لار د بارونکو ټیلر او کوچني موټر د ټکر لامل وته نمړ شوی او سلور نو ټپیان دي. د زابل د امنیه قومندانۍ د معلوماتو لمخې پیښه پرون غرمه د کلات ښار په پولیسنګي سیمه کې شوې ده او په دې پیښه کې سلور ښځې او درې ماشومان مړ شوي دي او دوی ښځې او یو نارینه ټپیان دي. چارواکي وایي چې د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ دي. دا ایران سمندري ځواکونه به سبا شنبه د عمان په خلیج او د هند سمندر په شمال کې پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران د پوځ د همغږي چارو مرستیال حبیب الله سیاری نن جمعه د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې د ذوالفقار 1403 په نوم د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف د هر ډول ځمکني، هوایي او سمندري ګواښ په وړاندې د هیواد دفاع او مخنیوي وړتیاوې پیاوړي کول دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا ایران په وروستیو اونیو کې په هیواد کې دننه پوځي تمرینونه ترسره کړي چې په لویدیځو او مرکزي سیمو کې اټومي تاسیساتو ته نږدې سیمې هم پکې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي او کنه. روبیو پرون پنجشنبه په یو مرکه کې ویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونشي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولاً تر هغه چې تاسو یو څه فایل یا څه پرمختګ ونوینئ نه ترسره کیږي. او د کرکټ د نړۍ نه یو تازه خبر د چمپیونز ټرافي اتلانو جام په سیالیو کې نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه کوي. سویلي افریقا د لوبې پچه وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه. افغان لوبغاړي لومړی توپچونه وکړه چې په دې سره سویلي افریقا په ټولو 50 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو د افغانستان لوبډلې ته 314 منډې هدف تعین کړ. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه په د فبروري په 26مه د انګلستان او درېمه به د فبروري تاته وشتمه له استرالیا سروي. د کرکټ په اړه وړاندې په خبرونه کې تاسو ته تازه معلومات او راپور هم لرو. څنګه چې مخکې هم تاسو ویل قدر منوریدون کو د خبرونه کې تاسو ته د افغانستان اړوند راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې تاسو قربانه فرشته صحاکمه پرانه کې باوري چې د افغانستان خلک د افغان لوبډلې له لوبې نه څومره خوشاله دي.
یو ډیره ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه همدا کرکټ ده چې خپل منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندي او خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده.
او همداراز د خوست نه یو راپور لرو چې په خوست کې د نری رنځویه هم توبرکلوز پیښې زیات شوي.
یو ورځ کې درې ټیپ ورکو دولس مریضان خوڅو درې دولس مریضان مزید مونږ نه ورکو ویلې لټ بیا په جنیکس پټ مشنه باندې بیا لوډ چې فشار پر سی بیا
ته دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېدل شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه چې مخکې هم تاسو ویل قدر منوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په پاکستان کې د کرکټ پاتلانو جام او یا هم چمپیونز ټرافي کې خپل لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا سره ترسره کوي. افغانستان په بي ګروپ کې د دوه نورې لوبې هم لري چې د بدله انګلستان او استرالیا سره وي. په دې اړه زموږ همکار عبدي سپوک مې راپور چمتو کړی تاسو دا ووري به تر کړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سویلي افریقا پر وړاندې د پاکستان په کوربتوب د کرکټ د اتلانو جام ادا سیالۍ په کراچۍ کې ده. بي ګروپ کې د افغان لوبغاړو دوه نورې ګروپي لوبې د انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره دي. که څه هم افغانستان په خپل ګروپ کې له ډېرو پیاوړو لوبډلو سره مخ دی، خو لوبډل مشر حشمت الله شاهدي پرون پنځشنبه یوې خبري غونډې ته ویلي چې ډاډه دی چې لوبډله به یې د لوبو بل پړاو ته هم لار پیدا کړي.
موږ پوره چمتو یو او باور لرم پوهیږو چې لوبه کې څه وکړو. شرایط موږ لپاره مناسب دي. د لوبډلې د کپتان په توګه زه پوره ډاډ لرم چې راتلونکي پړاو ته ووځو.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات وایي
2023 کال کې چې کله دوی په 500 ریزه نړیوال جام کې سلور سیالي وګټي او سترو هیوادونو ته ماتې ورکړه، نو دوی لامه غزای وتوانی د لومړی ځل لپاره اتلانو جام ته لاره پیدا کړي.
انګلستان سره د افغان لوبډلې لوبه د فبروري په 26مه او استرالیا سره د همدې میاشتې په 28مه ده. افغان لوبډله چې څو ورځې مخکې پاکستان ته رسیدلې وه دغه جام ته د چمتووالي په موخه یې د فبروري په 13مه او 19مه دوه تمریناتي لوبې له پاکستان الف او نیوزیلند لوبډلو سره کړي دي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال هم د کرکټ په اتلانو جام کې د افغان لوبډلې په لوبېدو خوښ دي او د بریا هیله یې کوي. د کابل اوسیدونکو زبیولا او فرزانې ازادي راډیو ته وویل
کرکټ مې ډېر خوښ ده ځکه د افغانستان لپاره یو د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر ښه سرګرمي ده. نو یوازینی هغه سرګرمي چې ورته پاتې ده هغه همدا کرکټ ده چې خپل منځو کې یو څو دقیقې سره وخاندي او خوشحاله اوسېږي. نور خو ډېر ناهیلوونکی او ډېر بل رقم وخت راغلی ده. نو هیله لرم چې دا کرکټ هم داسې پرمختګ وکړي.
ټول افغانان بالخصوص ځوانه طبقه ډېر ورته خوشحال دي. نو نننه لوبه مې تر ډیره پورې زموږ په ګټه ده. نو موږ ټول ورته خوشاله یو. موږ به دعا وبم کوو چې دغه لوبه کوم دی برای ترلاسه کړي او ممکن په موږ کې ډېر د خوشحالۍ زیاده ده چې د وطن لپاره یو افتخار دی. یو
د یادونې ده چې د کرکټ په اتلانو جام کې د هند لوبې به د کرکټ د نړیوالې شورا له پریکړې او پلان سره سم په متحده عربي اماراتو کې وي ځکه هندۍ لوبډلې پاکستان ته تګ نه غوښت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تنوري دن کو د کرکټ اړوند راپور مو واورید. وس هم زموږ همکار چې دا لوبه یې تر دې د متاقبه کړي دا را سره د سټوډیو د ټلیفون په لیک را سره وصل دی. سلامونه په خیر راغلی خبرونه ته. ک د افغان لوبډلې د نننې ورځې لوبه پاک لراته یو څو وای چې لوبه څنګه وا تر دې دمه
اوس خو د افغانستان اننګز روان دی. بیټنګ د افغانستان شروع دی که سم دوی په ډیر زر خپل لومړنۍ وکټه
چې دا غ د لاس اورکا رحمان الله ګربز بلک تر لګه پلس ومنډو باندې وسوځي او دا د افغان لوبډلې د پاره خفقون کې خبر ده د مینوالو د پاره چې فکر کړي چې ګربز بنن لګ تر لګه وګوت اننګز ولوبې خو د خپل وکټ پلس ومنډو باندې د لاس اورکل لدین وړاندې د افغانستان د بولینګ کومه پانې چې وا هغه کې ځینې تیروتنې موجوده وي د مس فیلډینګ مسله ډیره مهمه و چې نن بد مرغ مس فیلډینګ ډیرو شو د غراز زینو کیچونو مس کیدلو چې هغه رنز لګتر لګه د دوی د سویلي افریقا منډي 315 دا کڅوم په دې پیچ باندې د پاکستان او د نیوزیلند پیر لوبي ته په کتلو سره 315 ډیر بد ټارګټ نه دی او دا چیس کیدل شي دا پوره کیدل شي ځکه التم 300 پلس منډي وی چې نیوزیلند پوره کړی او تر ډیره په دې پیچ باندې چیسینګ تر اوسه پورې چې کومې لوبي شوي دي چیسینګ په ډیر ښه شوی دی خو د افغان لوبډلې دغه لومړنی وکټ چې دا وغورځېده رحمان الله ګربز دا په لوبډلې باندې خامخا تاثیر لري اوس ابراهیم زدران او صدیق قتل دواړه ځوان لوبغاړي په میدان باندې په لوبغالي کې موجود دي دوی منډه کې د افغانستان تر دې د ماتو ویش منډه دوی کړي دي لږ تر لږه شپږ اورونه پای ته رسیدونکي دي نو وګورل شي چې د افغانستان لپاره بیټنګ برخه کې څه کېدل شي په بالینګ کې ستونزې موجودې وي که څه هم د راشد خان نه چې د افغانستان د لوبډلې د ملا تیر بلل کېږي په ځانګړي ډول د بالینګ په برخه کې نن ونه توانېدو چې کومه وکټ ترلاسه کړي خو محمد نبی بیا دوه وکټې ترلاسه کړي دغه راز فضل حق فاروقي یو وکټ
ما هم دا پوښتنه دا وستاسونه کوله چې په بالینګ کې د افغانستان د لوبډلې ډېر لوبغاړي په پاکستان کې په دغه لوبغالو کې دوی لوبي کړي دي او ویل کېده څنګه چې مخکې هم په دې باندې مفسرینو خبرې کړې وې چې دوی ته دغه پیچونه دوی ته آشنا دي او دوی ورسره کولای شي ښه لوبي وکړي خو بیا ولې دوی ونه توانېدل نن چې دغه رنزري ریټ راټیټ کړي دوی دغه رنزریټ ولې دوی نه ډېر لوړ شو د دوی هغه اصلي ستونزه په څه کې وه
او زه فکر کوم چې دا نن چې پیچ کوم دی دا بیټنګ ته جوړ دی ځکه 315 منډه دا په 500 اورونو کې 300 چې کله منډه پورته کیږي دا خې منډه دی مطلب لګ تر لګه خدای فاتره کېدل شي نو که د پیچ پاړه باندې سړې باسو کې پیچ نن تر ډیره بیټنګ ته جوړو بالران واغ عمر بال پکې نه بریک کېدو چې څومره دیو سپینر د پاره پیچ سازګار وي هغه سم نو سازګار سره د دې چې فکر کېدل کسان چې تاسو وایي چې نن به د افغانستان سپینران لګ تر لګه ټاپ ورلد کلاس کوم سپینران چې افغانستان لري په دې پیچ باندې به دوی خې وکټ واخلي خو ونه توانېدل بل مهمه مسله د مس فیلډینګ و چې مخکې ما یادونه وکړه دوی ډېری سلوریزي لګ تر لګه لاړې بیو نیم کیچ مس شو چې دا خپل د دې گواہی ورکړي چې دوی نن ستونزه موجوده و او همدغه ستونزه د دې لامل شو چې لګ تر لګه منډې له 309 وخته 315 ته ورسېږي
او د دغه ټارګټ د پوره کولو لپاره وس افغان لوبډلې ته څه په کار ده ځکه اوس ګورباز د افغان لوبډلې کې دی توپ وهنه په برخه کې هغه کس چې ډیر په ټولو په شمارل چې دغه د کول شي دغه رنز ریټ به دغه یو څه پوره کی یو څه منډه بزیاتی وکړي د دې سره فکر نه کوي چې د افغان لوبډلې مورال به بیا راټیټ شي او دغه لوبه به دوی څه فکر کوي یا پارتنرشپ به دوی جوړ کړی شي چې دغه منډه را پوره
همدغه مسله ده چې لږ تر لږه دوی ته دوه لوبغاړو ته اوږده ملګرتیا پکار ده لږ تر لږه یو لوبغاړی باید په دې وتوانېږي چې سلیزه ووهي او نور لوبغاړي ورسره تر 500 د عمره منډې کې وشي نو دا ټارګټ چیس کېدلی شي او دا ډېر غټ ټارګټ نه دی په دې پیچ باندې لکه مخکې چې ما وویل موږ په تمریناتي لوبه کې نیوزیلند ته 315 ټارګټ ورکړی وو چې هغوی موږ نه پوره کړو دغه راز پاکستان او د نیوزیلند لوبه چې وه هغه 315 نه لوخته پور ټارګټ او نیوزیلند هغه پورا کونو دا ټارګټ د پورا کېدو وړ دی په دې پیچ باندې د کراچي د نېشنل سټډیوم په پیچ باندې دا ټارګټ د پورا کېدو وړ دی خو افغان لوبغاړي چې لګ تر لګه لګ او سیلو کې د 500 اورونو گیم دی دا د لن فارمټ گیم نه دی وګت فارمټ گیم دی لګ تر لګه 300 بالونو ته دوی ودریږي په میدان باندې نو چې په سیلو باندې لوب وو کې او دوه لوبغاړي لګ تر لګه وګدا ملګرتیا وو کې د سلو رنزونو دی او سلو شلو رنزونو نو زه مطمئن یم چې دغه لوب افغانستان ګټلې شي د دین اورستا د صدیق قتل او د ابراهيم نوروستا چې موږ خو خبرتمنان لرو واشمت شهیدی خپل کپټن واشمت شهیدی د ترڅنګ چې نور لوبغاړي شته دی، رحمت شاه دی، اجي رحمت شاه چې هغه مطلب د 50 اورونو خپ پلیر دی، دغه نورسته رحمان دغه لرو، د محمد نبی لرو، ګلبدین دی، عمر زید دی، د زمنګ نن په لوبډل کې آل راوندر دی. نو بیټینګ تر راشد خان پورې د بیټینګ ورتیا موږ لرو تر نهمې وکټې پورې. خو مهمه دا ده چې لوبغاړي حوصله وکړي، لږ په پیچ ودرېږي، ډېر بالونه ولوبي او سلو سلو دی ټارګټ ته خپل ځانونه ورسوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ همکار و چې د کرکټ د نننۍ لوبې پاک لري سره تازه جزئیات شریک کړل. بیا هم زمون خبری مجله ته خره غلس ورسو د دې خبرونه نور راپورونه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټول افغانستان کې د طالبانو واک تر پوښتنې لاندې راوسته ویلي دي چې د دای باید په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړي ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرس سره پرون په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې کله چې حکومت د هیواد په ټولو برخو کنټرول ونه لري، د دغو ډلو لپاره د فعالیت فرصت برابرېږي. خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې راشي. ازادي راډیو ته نن ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې باید مونږ ردوو او دوی په ټول افغانستان باندې د امنیت له لحاظ نه کنټرول لري. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوښ شي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ځپلو اداوې کړې او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیت موضوع هم رد کړې، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. مارکو روبیو کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هریج سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 16 خبره شوې، په افغانستان کې د طالبانو بشپړ واک تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاته کړې ده.
are contested, that you don't have a government that has full control of every part of their territory, it creates the opportunity for these groups.
کله چې حکومت ولی لشکرو سره مخ وي او حکومت ونه کړی شي چې په خپل ټوله خاوره بشپړ کنټرول ولري، د دغه ټول لپاره فرصت برابر وي. اوسنۍ وضعیت د تیرو لسو کلونو مخکې سره دا توپیر لري چې د ترهګرو ډلو د هدف ګرځولو لپاره امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې نشته.
نوموړي دا هم ویلي، طالبانو په یو شمېر مواردو کې کله چې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش او القاعده د تعقیب لپاره دستور ترلاسه کړی، همکاري کړې، خو خبره یې په ځینو مواردو کې چندانی همکاري نه ده کړې. خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په غبرګون کې د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په یو لیکلي پیغام کې ویلي، دوی پر افغانستان کنټرول لري. د لیکلي دوی د هغه سیمې وښيي چې اسلامی امارات پر کنټرول نه لري. داعش مخکې افغانستان کې سیمې په واک کې درلودې خو اوس یې نه لري. دا ټول ښیي چې د داعش په خلاف کلکه او کامیابه مبارزه سوې او کیږي. دغه شان نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت یو چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي و چې القاعده او ورته نورې ډلې په افغانستان کې نسته، دوی ځای نه ورکوي او په خبره یې هر یوه خپلو سیمو ته تښتېدلې ده. خو د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د څو وزونکو بریدونو او چاودنو پړې په غاړه اخیستي دي. تر ټولو وروستی برید چې دغې ډلې مسؤلیت ومانه، د سلواغې په 23 په کندوز ولایت کې د کابل بانک مخې ته یو انتحاري برید و چې د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو او چارواکو په خبره لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول او و نور ټپیان شول. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دغه پیښه کې تر ولس پورې کسان وصل شوي دي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله په څیر ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه شان د افغانستان ګاونډیو د سیمې او نړۍ بېلابېلو هیوادونو هم په وار وار د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاوې کړې دي، چې دې ادعاوو ته هم د طالبانو حکومت خبرګون ښودلی او رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
خبرونه ته بیا هم خرغلاست ورزو یو نړیوال موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ احتمالي لیدنه خایي تر هغه ونشي چې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅو کې د پرمختګ نښې ولیدل شي. مارکو روبیو دغه څرګندونه داسې مهال کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړه ویلي چې غواړي سر وویني او سعودي عربستان یې د قتل احتمالي ځای یاد کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ احتمالي لیدنه به په دې پورې اړه ولري چې آیا په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه پرمختګ کیږي. روبیو له امریکایي خبریال کاترین هاریس سره په یو مرکه کې چې پرون پنځشنبه په ایکس پانه کې خبر شوی وویل چې د فبروري په 13مه په سعودي عربستان کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل چې تر هغه چې موږ پوه نشو چې غونډه د څه لپاره ده دغه کتنه به ونشي. هغه زیاته کړه چې دا ډول غونډې معمولا تر هغه چې تاسو یو څه پایله یا څه پرمختګ نه وینئ نه ترسره کیږي. پاریاس کې په خبرو اترو کې روسیا او متحده ایالاتونو موافقه وکړه چې په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو لپاره ټیمونه جوړ کړي. دغه جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 14مه پر اوکرين د روسیې لبري دروسته پیل شوې درې ورځې وروسته درې کال پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې زه فکر کوم چې د دې غونډې کېدل به تر ډېره حده په دې پورې تړلې وي چې آیا موږ کولی شو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم پرمختګ وکړو که نه، او که وکولی شو دا غونډه هغه څه دي چې پکې تړون لاسلیک شي. زه فکر کوم چې ټول باید ولمانځي چې ولسمشر ټرمپ سوله راوستونکی دی. ټرمپ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې چټکې موافقې ته د رسیدو لپاره فشار راوستی، خو د هغه تکتیکونو د اوکراین او اروپایي دولتونو په منځ کې اندېښنې راپورته کړي او دوی ویره لري چې روسیا او امریکا ښایي داسې تړون وکړي چې د دوی امنیتي ګټې به له پامه وغورځوي. ټرمپ د فبروري په 19مه اوکراین او د هغه اروپایي متحدین هله حیران کړل چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکی دیکتاتور وباله او په غلطه پر اوکراین د روسیې لخوا د بشپړ یرغل تور پورې کړ. په عین حال کې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له را روانې کتنې څخه په استفادې هغه متقاعد کړي چې له اروپایي متحدینو سره همغږی شي. مکرون به د دوشنبه پر ورځ له ټرمپ سره وګوري او د اوکراین د وضعیت په اړه به ورسره خبري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ کله ساتي رادیو ناوړي. په امریکا کې یو شمېر میشت افغانان چې له بیلابیلو ناقانونه لارو متحده ایالاتو ته رسیدلي له دغه هیواد یې د شړلو په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل افغانستان ته په بیرته ستنېدو سره به له ګڼو ګواښونو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو تازه د پنجشنبې په ورځ د افغانانو په ګډون د کډوالو یوه ډله کاستاریکا ته وایستله. د کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره به مخ وي. په دې اړه د فیروزې عزیزي راپور ته غوږ شئ.
له امریکا د ناقانونه کډوالو د ایستلو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اجرایوي فرمان او ځینو هیوادونو ته د هغو د لیک په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته یو شمېر هغه افغان کډوال چې په ناقانونه توګه امریکا ته ننوتي له یاد هیواده یې د ایستلو په اړه اندېښمن دي. ښاغلي ټرمپ د دې اقدام موخه په متحده ایالاتو کې د ناقانونه وګړو شدید کمول ښودلی دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې له ډېرو کړاوونو زغملو وروسته یې تر متحده ایالاتو ځانونه رسولي او ویریږي چې بیرته ستانه نه کړل سي. د دغه کډوالو د ډلې په امریکا کې میشت یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا یو تر اوسه کې ما پایم لیدم در حدود یک مده ما په سختی های بسیار در جنگلات گذشتیم.
د شاوخوا یوې دو میاشتو په موده کې له لسو تر دولسو هیوادونو په ډېرې سختۍ له ځنګلونو را تیر شو. بلاخره د مکسیکو له پولې امریکا ته ننوتو او د آرام سامو واخیسته چې یو امن ځای ته ورسېدو. خو ډالیږو چې دولت موږ بیرته افغانستان ته ونه شړي ځکه زموږ لپاره به ډېره سخته وي او باوري وو چې هلته ژوند نشو کولی.
د دغه پناه غوښتونکو له ډلې یو بل هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته یې په یو لیکلي پیغام کې ویلي د امنیتي ستونزو له امله اړ سوی چې له ناقانونه لارې امریکا ته ننوځي او په ټکو یې افغانستان ته به یې د بیرته ستنولو صورت کې بیا اسوند لګواخونو سره مخ سي. د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالین هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي ک افغان پناه غوښتونکو بیرته افغانستان ته ستانه کړل سي له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره به مخ سي. د یونان د کډوالو د ټولنې مشر او د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو د کارپوهانو د کمیټې غړي یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
ای مهاجرین اگر برگردانده شوه د افغانستان اول اسکی سرمایه او تمام زندگیشون از دست دادن.
کدا کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي لومړی خو به دوی خپل د ژوند ټول شتمنۍ د لاس ورکړ، یعنی له معاشیتي اړخه دوی ته هلته ژوند ستونزمن دی، او بل لوري ته خی ډیر په افغانستان کې سیاسي ستونزې ولري، ځکه کسان چې له مخکینی حکومت یا بهرنیو ځواکونو سره همکاري درلوده اقتصادی او
دا په نسی حال کې د چې رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د فبروري په 21 راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له پلي کېدو وروسته د پنجشنبې په ورځ د 115 پناه غوښتونکو یوه ډله چې ډیری آسیایي وګړي دي له امریکا نه کاستاریکا ته استولې دي. رویټرز د کاستاریکا د امنیت د وزیر مرستیال عمر بادیلا په حواله راپور ورکړی چې دا کډوال چې د افغانستان، ازبکستان، چین، ارمنستان، ترکیه، روسیه، جورجیا، ویتنام، آذربایجان، ایران، اردن، قزاقستان او ګانا هیوادونو دي، په دغه هیواد کې د یوې میاشتې لپاره د پاتې کېدو اجازه ورکول کېږي او په دې موده کې به یې چارواکي په داوطلبانه توګه هیواد ته د ستنولو همغږي وکړي. کاستاریکا ته د دغو شړل سویو پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمېر 9 تنه ښودل سوی دی. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره سوي چې د پاناما حکومت له امریکا څخه د ایستل سویو کډوالو یوه ډله چې افغانان هم پکې شامل دي د دغه هیواد د پلازمېنې له یوه هوټله د دارین په نوم ځنګل کې یو مرکز ته انتقال کړي دي.
بیا هم ښه راغلاست. د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نري رنځ یا توبرکلوز 118 مثبتې پیښې ثبت شوي او ناروغان یې تر درملنې لاندې نیول شوي دي. دوی وایي پخوا د نري رنځ واقعات تر ډیره پټ پاتې کېدل، خو اوس د خلکو عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده او هغوی خپله د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي. په دې اړه زموږ د همکار د راپور ته غوږ شئ.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې په دې ولایت کې د نري رنځ د ناروغۍ د مثبتو واقعاتو شمېر لوړ شوی، خو له امله د پیښو ډېرېدل نه، بلکې د خلکو د پوهې د کچې لوړېدل او روغتیایي مرکزونو ته د هغوی پر وخت مراجعه ده. په خوست کې د نري رنځ د مرکز مشر ډاکټر شاه محمود منګل مشال راډیو ته وویل په تېرو دریو میاشتو کې دوی د نري رنځ 118 مثبت واقعات تشخیص کړي او ناروغان یې تر درملنې لاندې نیولي دي.
دا خلک په دې پرتباط لږ لږ پوه شوي دي. هر څه او کیسونه موږ په خوست ولایت کې لرو، ولې نه مخکې کام او اوس زیات شوي دي، خو دا په دې معنا نه دي چې دا مخکې ټیبي نه وه. خو ټیبي شته، مخکې په خلکو پټوله، خو دا توبرکلوز کې که په وخت تشخیص او تداوی شي نو دا واپس ګرځي بیا نورو خلکو ته. نور
د خوست روغتیایي مسؤلین زیاتوي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په مرکز، همدارنګ د نادرشاکوټ، موساخېلو او خالبیسات په روغتیایي مرکزونو کې د نري رنځ د تشخیص لپاره هغه ټکنالوژي نصب شوي چې له هغې څخه په پاکستان او هند کې هم ګټه اخیستل کېږي. د نري رنځ د مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ضیاءالله افغان وویل
دلته موږ خپله معاینات چوکو ټول په جنسپاټ بنده کړو، سیرپ سپوټم معاینه کوو، نو په یوه ورځ کې درې ټریپ ورکوو، 12 مریضان خلاصوو، 12 مریضان نه زیات موږ نه ورکوو، ویلې علت بیا په جنسپاټ مشنه بندې، بیا بلډ فشار پرسي، بیا اکثره ټیسټونه ایرر، نو ریزلټ یا اویلیبل ورکوي.
بلوري ته ناروغ لرونکي وایي په اوس وخت کې د نري رنځ په تشخیص او درملنه کې اسانتیا راغلي، او که چیرې ناروغ لرونکي خپل ناروغان په وخت روغتیایي مرکز زونو تبوزی درملنه یا آسان او خدمتونه هم وړیا دي. د شمال د سیمې اوسیدونکو عبدالله ویل
په مو یو عدد زړه بډای دو دا واج مندزه مخته یګی د مال سخت وټو خیدا یو څوم لګ مثال سره په واله خو خیر استنه ما خایا او بل داسی او هغه د چې مون خلاګه زونو بازار کې بلاد نه وی چې څګر شي کنا یو ډاکټر ته خامہ خاوتی یو بازار ترون چې دا هغه کړلا چې ما سره بولته دی ویته یلا چې توسه ټی بي سنټر ته زون ورته وای چې په واپی کیندلته انشاء الله خو چرواله هم دای شي قسم چې شي منګرتیاو هرشتانه یا خپل واسط کی چې څومره واسط خدای ورکړی کی.
د ټولنې روح کسان څنګه کولای شي په نری رنځ باندې د اخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په اړه د دې برخې متخصص ډاکټر محمد ولی نوري وایي
د تبرکلوز یو کاج دا اصلا په درې ډول ده. یو واکسینیشن دی چې بدپالو کې مونږ هغه BCG واکسین ورته ولا کېږي، نه قیداد چې په مټ کې یو سکار یا داغ پاتې کېږي، بل چې دا د صحیح تدابیرو نیول دي مریض بعد خپل د تبرکلوز ناروغ امیش دی پوره خصوصا د ورځې له لارې ماسک استعمال کړي او نور خلک کنټکی بعد مریض سره کام شي او بل دریمه هغه چې دو یعنی هغه ماشومان چې چا په کور کې مثبت تبرکلوز ناروغ وي 5 ملی ګرامه اینچ پر کې جی مونږ خپل تو ور کوو چې وینه نسی.
روغتیا پالان وایي نری رنځ یا تبرکلوز یو ساري او مزمن ناروغي ده چې د یو ډول باکتریال عمل رامنځته کیږي او د هوا له لارې یعنی د ناروغ د ټوخي پرنجي یا خبرې کولو پر مهال نورو ته سرایت.